افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ وباله. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي چې ډیری د افغانستان ګاونډیان دي، د هېواد د امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه کولای شي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرام نو دوی به موږ سره ناکام وي.
د سازمان د غړو هیوادونو مشران د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جرګه کیږي چې د ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. طالب چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې افغان ډیپلوماتانو ته ویلي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماتان وایي نه پوهیږي څرنګه کار وکړي. یو شمېر سرنوالان بیا وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي چې په تیرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او طالبانو پر اتاق سره اوس له زندانونو آزاد شوي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
یو شمېر خزینه لوبغاړي بیا وایي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. کور کلیو د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړې دي.
دا یونامه مشه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د خوندیتوب پر مسله د طالبانو د حکومت لور پور امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې بحث کوي، او تمکیږي چې نن یو سلوول افغان کډوال کاسو څخه برتانیا ته روان شي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې نن د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یوناما پر خپل ټوئیټر ویلي چې دبر الاینس په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیک سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب د داعش د ډلې لخوا پر احتمالي ګواښونو او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت غږېدلې ده. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړيولې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډېر خلک به په هیواد کې دننه بې ځای کېدو یا له هیواد بهر کډوالۍ ته مخه کړي. په افغانستان کې د بیزایس شو شمیر له 3,500,000 کسانو اوړي. دا هیواد په عین حال کې وچکالۍ او کرونا وبا هم ځپلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت لمخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشان په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به افغانستان وي. دغه راز دوشنبه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریز کوربتوب هم وکړي. افغانستان د دغه سازمان څارونکي غړي دي، خو له افغانستان څخه څوک دغه غونډې ته نه دی وربلل شوی. د دې سازمان یو شمېر غړو چې اکثره د افغانستان ګاونډیان دي، د افغانستان د روان وضعیت په اړه لا دمه خاندېخني خودلي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان دایمي غړي دي او ایراني څارونکي دي. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت وخکېږي. د هغه اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خبره شوي، د دې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې ماکرون به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. مرکل دروان میاشتې د پای په ورستوي کې خپل دند پرېږدي. جرمنی او فرانسې لدې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې دي د خلکو د فردي ازادۍ او درناوي وکړي او د شلو کلونو لاسته راوړنې دي خوندې کړي. له هغه راهیسې چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد، تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د غلطه اعلان شوی سرپرست حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تمکیږي چې نن 111 افغان کډوال له کاسوو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمېر سرچینو ازادې رډیو ته ویل شي د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسوو کې د کډوالو کم ته رسیدلی وو. په دې کم کې هغو ملکي افغانانو ته پناه ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره کار او همکاري کړې له افغانستان څخه وتلي. په دې لړ کې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې نږدې 14,000 افغانان کاسو ته رسیدلی دي. اخوال رسمي شمیرې ښیي چې د جولای په میاشت کې مخکې لدی چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 40% زیات شوی وو. د اروپا د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو او ناروی او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50,000 زیاتو افغانانو د پناه غوښتنه کړې وه. دا له هغې راوروسته چې د کرونا وبا خپره شوې په اروپا کې د نوو افغان پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمیره ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان اس سی آر مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ و بلل. ګراند چې د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته تللی ویل په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې راپورټ کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون له امله ګڼ شمېر خلکو ته زیاتې اقتصادي ستونزې پیدا شوې. محمد هلال چې د پخواني دولت کارکونکی ووایي د دندې او په ځانګړي ډول د معاش نامعلوم برخلیک ژوند نور ورتریخ کړی دی. هغه وایي له شاوخوا څلوېښت ورځو را په دې خوا د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی کارمندان چې د مخکینی دولت یا د جمهوریت کم کارمندانو تقریبا کابو جوی میشت کیږي چې مخکې لاغه ماشونه نه ورکول سی. ولی هلته وستونزه دا چې مخکې زیات ماشونه تر چیک لاندې و چې امر وسو چې هغه ترونیک سیستم لاري څخه حواله کیږي. خو هغه مواله نه سو پس لاغه چې نظام سکوت وکړي و سغه دولتي کارمندان بل عموم د افغانستان خلک د زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خو په افغانستان کې دا یوازې هلال نه دی چې لدی ستونزې سره مخ دی. شاید د په څیر زرګونه وي چې د ژوند سخت شپې او ورځې سبا کوي. نړۍ هم د افغانستان روان اقتصادي حالت ته اندېښمنه ده. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د کمزور کېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراند افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. د دې سازمان په راپور کې ویل شوی چې ښاغلي ګراندی په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې هم خبرې کړي چې خزینه کارکونکو د ژر تر ژره دندو ته پریښودل شي. په دې راپور کې همداراز کورنۍ بې ځایه شوو ته هم اشاره شوې او د هغوی لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر مشر له نړیوالو غوښتي چې په ایران او پاکستان کې د میشت افغانو کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخه راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي.
ټولې داخلي منابع ډېرې زیاتې لرو. پهمان کې د مرستو او نورو همکاریو په برخه کې دنیا وال مشتر همکاري وکړي، نو بیا موږ باوري چې هېوادو په ډېر لنډ وخت کې ډېر زیات پرمختګ وکړي.
افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په کمیدو شوې چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه ونۍ ترسره شوه، له افغانستان سره د شاوخوا $1 میلیارد د مرستې اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارون کوي غړی دی، دوه ورځنۍ سرمشري پرانستل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت په کې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. نور په دې راپور کې
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکي خړای دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل،
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي، او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي، او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشي زه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي، او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
نن محکمه د حقوق او سیاسي علومو د اوستخواني استاد او د صافي سره مرکه وکړه. په پیل کې متری پښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي او طالبان پر دې هیواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات سره دوی څومره مرسته کولای شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي، او دوی ته خو بد زمونږ افغانستان دیتا یا گته یا توان رسیدی، او که افغانستان آرامی دوی به هم آرامی، بزنس و تجارت به هم ده، افغانستان تاریخ سم روانی، او که نی آراما نو دوی به من سر نسامی که دوی چی نی که ولو ده افغانستان نگرچی او نماینده باید که رای حق نوی ورکره خیر ده، مگر ده طالبان و نماینده باید گفته وی چه ناس وی او ریدلی زکری وی چې دې مشکلات چې شي دي او د ګاونډیان دې په مشکلاتو څنګه راځيږي، دا هم دې ته یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا نه دی کړی. آینده کې هم باید دوی او فکر کوم چې د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دې کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادی مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خراب کړي خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملاً څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز د غنوي حکومت په وړاندې نسی. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپل پالیسی تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلې چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ ذره کلرې واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر ترکمنستان نه چې بېطرفه غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره هم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې بنیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه وي. زه فکر کوم چې همداسې
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیځ پلاوی حکومت په واک کې و، ډیرو دغه سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیځ پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یو نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دولت ډېر زر به دا نتیجه ورنکړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، دوی پروګرام نه دی معلوم، دوی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو. او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه وي حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو پوه مدیر صفای هو چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشریزه په اړه دا چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه څه ډول پریکړې وشي خپل نظر سره څرګندوو. دا سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو پر افغانستان د واکمنې دو څه باندې یوه میاشتې ریږه، او دې سازمان ته چې افغانستان څارونکی غړی دی د طالبانو کوم چارواکي نه دي بلل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستان بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اګست په 15مه په کابل کې د لویدیځ پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته پیغام استولې دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شاغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لورته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو ریټر ساتان ست پرېشتار چنمونه بینې فشاکی شویل دي چې دوی نه هلی دي نه پولیس څه وکړي. په برلین کې و ډیپلوماټ دی آشان ست وویل زما همکاران دلته او پډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته د عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. دی ډیپلوماټ ویل دي چې دای نه غواړي چې نو می واخستل شي ځکه چې دا ویره لري چې د میرمن یو څلورو لونو ته په کابل کې د ستونزو پیدا نشي. دی ډیپلوماټ زیاته کړه چې دای غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت به برخلیک ښکاري ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي. همدارز دوی مشخصه تګلارې نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي چای په نور هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې لنو له سو شپږ نیبیه متر 2000 لومړی کال پورې سخت اصول وسکړي وو د پلاژمنه کړی ده چې دوی به نرم درې خپلوي خورا پرونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو ویډلی په یو ګډ بیان کې پرون له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د غراز د دې خبرونه ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل چې په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې د دوی ژوند خوندي کړي. وقت د طالبانو د رسیدو په محل د افغانستان له زندانونو په زرګونو بندیان خوشی شول چې په دوی کې په زرګونو جنایي بندیان هم دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وای دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې یا قتل کړی وو یا د نشیتو کو قاچاقون کی وو یا یې هم غلا کړی وو یا یې هم نور څه غیر قانوني کړنې تر سره کړی وي. چوروستدی د افغانستان د اساسي قانون او با صلاحیت محکمې پر اساس په بند محکوم کړی وو او هغه غیر قانوني او جرمی اجناس د دولت خزانه ته تر سپارل سی وو او اوس د طالبانو لوري د جمهوریت نظام ترننګې دوه ورسته د بند څخه آزاد سوي دي. همایون د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې څرنوالو چې څو ځل اوس په مرګ وشل سوي دي. نوموړی وای له هغه ورسته چې جمهوریت نظام ړنګ سو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړ کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او با صلاحیت محکمې پر اساس بندیان کړي وو او یا یې هم نغدي جریمه کړي وو او هغه رڅخه د خپل پیسو او د نقیا وسایتو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وای د خلک فکر کوي چې د پیسو او نقیا وسایت او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغ محبوسین لوري زموږ ګرن شمیر همکاران زما په شمول هر ورځ کړول کیږي. کله کله ورته وای چې زما څخه تا پیسې اخیستي، کله کله ورته وای چې زما څخه تا موټر اخیستي. حال د هغه پیسې چې دوی د باصلاحیت محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوی هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه څارنوال اخیستي او دغه داودی پر څارنوالانو باندې وسنه کوي. شې مثال نن زوم نن تقریبا په اتمین بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولی په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړي. د هلمند ولایت د نوی ورسوالۍ وو چې زما موټر تا مصادره کړی وو. زه خپل موټر تاسو غواړم.
لدی سره د افغانستان د لوی سرنوالی په خوانی سرنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه سرنوالانو د معلوماتو پر اساس لکل چې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي تر دا مهال پورې درې سرنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل سوي دي. د افغانستان د لوی سرنوالی یو سرنوال چې د موضوع د اساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ داسې وویل.
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي وقتی او مشکلات لرل او ورپسې ګرځي چې سرنوالان وو وجنی
چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمین لخوا د اگست په 14مه نیټه په شهادت ورسېدی. په 14مه اگست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید شو، او دا دی د سپتمبر په 12مه په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالي یو شمیر سرنوالان پر داس محل د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. له دې ټولو سره سره یو شمیر ښځینه سرنوالانې هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. له ډلې یې د افغانستان د لوی سرنوالي یوه سرنواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، خو موږ دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادوو، دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دې وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دی، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هر ورځ ورته ګواښونه کیږي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را با گوش جامعه جهان
هوختنه مول رسنه یو څه دا چې د موږ غږ د تر نړیوالو پورې ورسوي. له نړیوالو څخه موږ هوختنه دا چې موږ له رواني فشار څخه وژغوري او خوندې ځای ته مو انتقال کړي، لکه تر لږه دوهم هیواد ته. د سرنوالي ټول کارکونکي سو د نړیوالو په مرسته له دې بحران څخه خلاص وو.
همه او همه کارکنان سرنوالي را کمک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي افسرا سره لستون ځو سره مخ دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوریت نظام د پوځیانو او قومندانانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول کیږي، هغه چې طالبان شخصي بدی یادوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه ځخ خبرونه مهیروي کور کلی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام.
تاسو له پیغامونو
بالا سلام علیکم. یو تن د پکتیکا او سیدونکو رحمت الله مای په مې مای په نور په پروسه کالم نه درا کړی څه کالم نه درا کړی او څنګه نو تشکریم باندې سی مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړی وایي ملکیزو ا طالبان په وو کوټو بند کو باندې پیسې ځات کړی مالی ډیر غواړي سمته باندې ظرف غواړي موږ به دا څه خو دا موږ هم وږي دوی هم وږي اخر به دا گزاره څنګه سره کو عوام خو تبا برباد. ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغه ته ورسوي ملګرو ملت ته سلام پیتر
کنده ته می زنګ ولې اسلام درغنده ول پلی وسد دلته په کاندات خورور دا هم جګین راغلی د فارې پر برابر یو سره کاروبار نه دلته کیږي ورور کمیونټی جنریوال کی هغه ټیم بلندک په خپل به ما بین سره دی چې انو دروسه پرې راکنده خو سره هیڅ مرسته نه کوي.
السلام علیکم صاحب الله شیخ احمد به هلمند ولایت کې نشي لول صادین تاسو ښه کار پیژن د اسلامي مرابط مخکړه مشران نه نشي لول شي خپل ټول ځواکونه د عملو کې خبرې اعلان سره سم ځان شلم دي خبرې اعلان هغه څوک دي چې د حکومت د غلو سره نه ځان راکموي او د حکومت د سلمان ځړې کې ساتي خبرې اعلان باید موږ دې حفاظت وکړو دې مشران دې څه متوجي شي څو ځوونه دې څه متوجي شي خبرې اعلان څه دې نه شلم دي خبرې اعلان د افغانستان سرمایه ده چې دې دا چلن کې خبرې اعلان څه دې خبرې اعلان موږ دې ټول د هیواد وځي خبرې اعلان د هیواد وځي د هیواد دې د بدو ځات څه مخکې والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. کور مو ودان پیغامونه تل د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې راته پریک دی او موږ هم تل درته خبرو. کولای شي چې په دې شمیر راته پیغامونه پریک دی 00420221124115. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجملان سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
یوناما وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان دولتي رسنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د یوناما او ملګرو ملتونو له چارواکو سره په لیدنه کې پر بشری مرستو سربیره د افغانستان د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو، د بندیزونو په لری کولو او د تور لیست په سپینولو له ملګرو ملتونو چارواکو سره غږېدلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې غږیږي. د ازادي رادیو د خبر څانګې د رپورت لمخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشان به دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د یو بحث چې د بحث مهم ټکی به افغانستان وي. د غراس په شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزي وبخه د غراس په دوشنبه په د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزي قربتوب هم کوي. او ټاکل شوی د چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ماخام په خپلو کې د افغانستان پر وضعیت وقفه کوي.
کوم وختي وی د خبرونو او نور خبرونو په تفصیل ولولای د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې دوه نيزو خبرونو ته ورسیږي. د خبرونو ورستي موضوع خزینه لوبغاړي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکوري دوه پر د هواد طالبانو له واکمنې دوه رئیس د خزینه لوبغاړو په ګډون ډېری خزې چې په خوا په ټولنه کې په ډیرو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوخت وي اوس په کورونو کې ناشته دي. تفصیل په دې راپور کې.
زما هله ډیر وا چې زبایت افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هلی چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د سلر شکدان عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړی ده. بشیر شیرزه په کابل کې په یوې تخصیصه کورنۍ کې اوسېږي. لارو کوجنې خورې وز د پهلوانۍ او تکواندو په ورزش بوختي. بشیروی لسکلانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بشیری پر کابل د طالبانو لوکمنې دوه مخ کې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې سلور ساعته ورزش کاوه.
زموږ تمرینات همیشه د غازی سټډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. الته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام الته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او 200 متر و هغه مو نشو کوي چې زه لار شمه، یعنی واز وا کې مونږ تمرین نشو کوای. دغه لپاره زما تمرینات او زما مسابقه تو به د غازی سټډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وی پورستی کلونو کې ډیره مسابقه کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په سلورو سیالیو کې ګډون کړي او خو نه د توانېدل چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بشیرې په خبره د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا لامل سره کال د جولای په دروښتمه تر سره شوه او د نړۍ د 200 سلورو هیوادونو یو لزر ورزشکاران پکې ګډون کړي وو. په دغه سیالیو کې د زغاستې ترنر کیمیا یوسفی هم شامل و. دا چې له دغه سیالیو وروسته د ورزش خیراتلونکو ته هیله مند و او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته په کور ناسته ده. دا وای انجلی ده ځکه یو میاشت کیږي چې له ورزش نه لري پاتې او نشي کولی د پخا په سیر په ورزش کې وځلېږي. بشیر اوس ځان په پنجره کې د یوې بندې مرغۍ په سیر احساسوي چې الوتیا نشي.
پن یو میاش کې چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین وکړو او مسابقه ورکو او تاسو خپل پي کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نشو کوي چې اته وظیفې ته لاسو تمرین خو په ځای چې هیڅ کله بنه پری دي
دی راتلون کې ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیله نه ښکاري او ښایي راتلون کې کې هم عملي نشي
دوی چې نه راتله زما ډېر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډېر شي او خپل تمرینات باید ډېر کمه او زه چې تېرې نه راوم دوی ته مې ډېر ښه د هغې زینه مې څه څه زده کړی و هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکوم چې استعداد دې وړ شي یعنی جیت لار شي او متاسفانه هوس ټول خاور ته یو شو
بصیره پنجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخننی شي او ملاتړ کوي خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهمه دي دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خو وکړو راځو د مور د شیدو ارزښت درته وایي چې د مور په شیدو کې کومې خېګړې نغښتې دي دغه د مور شیدې څه ده یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره هغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او هغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي چې د طلایي ساعت په نوم هم دا یادېږي دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي څنګه ماشوم ته ترغوت غټ کیږي ځوان کیږي یا ترغوت د هر څومره عمر لري د مرزونو نه د ماشوم محافظت کوي او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپل شیدو خپل ماشوم ته ورکړي دا یو بشپړ غذا د ماشوم لپاره او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي پروتین لري لاکتوز لري شحم لري او وسپنه لري چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره د غد وادي لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او بل خواله دا د صحه ضرورت آماده کول ته نه لري کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي زکاوت لحاظ نه روحي لحاظ نه او د آی کیو تم ګورته زیاتره وایي زری به هوش پونه میا دیږي د دې لحاظ نه ماشوم چې ډیر روحياري تاسو کوم کسان چې ګورئ چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنون ته رسیدلی ک د دوی سابقه تاسو ګورئ دوی به هماغه کسانی چې وازه اقتصاد لحاظ نه ډیر ضعیف اول او دوی ته بشر ډیر بل رقم ښکاراسي وایي د مو په ریوار کې پودری شو دی نه وی د موږ د مور پلار اقتصاد دومره نه وو نو موږ فقط مور شو دیم خوړلې دي نو د دې خاطر که د خپل شو دونه خپل ماشومان ته استفاده وکړي نور هیڅ ضرورت نور مواد تنسته مصنوعي شو دونه دوی استفاده وکړي د خو هغه ګټ اسولې چې د مور شو دی خپل کوچنی ترسي درته وایي چې مور ته کله چې ماشوم د شو دی ورکی کومه فائدې دي که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلې چې خپل شیدې ورکوي په دولادت نه دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي یا باعث دي کې چې خونریزي کم اسي او د مور دردونه کمیږي زر حمل نه اخلي هم دغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکو دا پروسه هم مکمل کیږي کومه مور چې خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکوي د غیږې کینیوال غې ته کتل پری باندې لاس واخل هغه نوازش کول د خپل بای سدی کې گیتم د مور شو دی ډیریږي او هم توجه ماشوم ته او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډیر ټینګ راځي ځینې کسان ماشوم ته وچی شو دی ورکه سیریلاک ورکه او دته ورته نور شین ورکه دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي
اولین ضرر چې ماشوم ته رسې د میکروبول حس نه ده نس ناسته کېږي سینه او بغل کېږي په خورزوکی باندې ماشوم اخته کې کله په خورزوکی اخته کېږي او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونی سي باید زده کی چې ماشوم د مړینې خواته لاړ سي د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غوځي د مور شوه دی اخلي هغه سي یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کیږي د صحي لحاظ نه تر بعض ماشومان چې ډیر پرسوب لري تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه دا پوره شوې چې د ماشوم ډیر ساعت مان کړای دا درول چې د خورځوکی مون خپل هم داده کوي یو ماشوم بهش ته حد نه ډنګري او یا بهش ته حد نه ډیر وزن لري د خپل خورځوکی دا نو د مور شوې چې دی بهترینه شوې دی د ماشوم لپاره او که د شي چوشک نه او د پوره شوې دونه مورګان ډارو کې ډیر خبوي په دې خاطر چې بایست دي کې چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کیږي لکه څنګه ویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کیږي تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي نو کله د مور شوې ورنکرل سي او په پوډری شوې باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي بیا دا سه ناګور او عواقب حتمان لري
bale لشپګو مېستو روسه چې کله ماشوم ته د مور له شوې سره نور خوړم ورکول کیږي دغه پاک معلومات راکړي څه رقم خوړ باید ورکول سي ورس کې څو ځله ورکول سي
کله چې که ماشوم ته د شپږ میاشتنی نه وروسته خوړه شروع کوو دا خوړه باید لکه سبزیجات وسی لکه غوښه وسی هګۍ وسی میوه او داشن په کوم شکل باندې چې نه ډیر غلیزه وسی او نه ډیر اوګینه وسی یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې داسې باید وسی چې کله مورګان هغه قاشق کې جوړی نه باید دومره کلک وسی چې توی نه سی او نه باید دومره اوګین سی چې توی سی داسې متوسطه حالت کې وسی او د دې وخت په واره کې تاسو ویلی چې د شپږ میاشتنی نه تر شروع کوو د دوه قاشقونه ورته شروع کوو بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتیږي یا هر څومره د ماشوم ډوډۍ غواړي په ماشوم ته د وخت ډیر وو او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکو باید د مور شوه حتمی د دې خواړه ورته ورکو متممه خواړه ماشوم ته شروع کوي نور د خپل شوه باندې ماشوم باندې درال ته غاس نه ده د مور شوه څنګه چې مامخ کې وي چې متممه په دې ته بشپړ کیږي یعنی چې د مور شوه خواړه دواړه یو ځای کیږي هغه کوم ضرورت ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنې پورې همدغه ضرورت پوره کوي نو مورګانی بغیر د دې نه چې خواړه ورکي کوشش دی وکړي چې خپل شوه هم څنګه ورکي او زیاتره فوکس په دیونی کې چې فقط خپل شوه دی ورکي تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلې چې فقط خپل شوه دی ورکي څورتاوي چې شډوډې نه ورکي وایني خوري یا زیاتر جای کې غوښه نور ته ورکي وای خې ټایپ درد کیږي یا داسې طفل نارامه کیږي خو دا په دې حالت کې د څه باید دغه کوم خوړت مو ماشوم ته ورکو د غټان خوړو سره باید فرق ولري موږ په شمه کې داسې د کومه ډوډۍ څخه ځان ته تیاری اما که سی ماشوم تام داره در حال چه ماشوم میده لاترو ساقه سی حالت تا نده آماده باید دا خواره دیر نرم سی دا سی چه لکه فیرنی غندی سی یا لکه نرم حلوه غندی سی باید پده شکر ورکر سی او کلت بخیر دا دو کلانی پورکهی باید دو کلانی نبکوهی سی چنور خپل کورانی سر دا دسترخان ترسنگ دا کورانی خواره نستفاده کرد
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکي په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې دي ټول په دغه وخت کې دي درحال چې داسې نه ده که موږ لکه لوبیا نخو دال کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر او شلغم او دشان هم کم ورته ورکو دا ډېر ګټور دي مور ته او کله چې د هنغې میاشتې پوره کیږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي نو د دغه وخت کې دغه مور باید 15 وخته باید خواړه وخوري باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي کله چې د مور خواړه سم نه وي زیاتر مشکلات پدې کې پیدا کیږي چې اول خدای خو مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه اقتصاد فقر که خواړه نه کور کې یا بعضې مشکلات د فامیل کور کې چې وازیز چې بیا بعضې مورګان دي چې کله که فضا دوستانه نه کور کې دوی د خواړو نه استفاده نه کوي خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډيري نو کغوري چې خپل صحتمند اولاد دونه ولاره یا یو مور وسی کوي تا خپل ماشوم ته وخت شوه دی ورکې نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه به مور باندې موسی
په دې وروستیو کې بیا کورونا ډیر سوي هغه مېرمنې چې په کورونا باندې اخته دي آیا خپل ماشوم ته شوه دی ورکړي
کورونا حالت کې که یو مور په کورونا اخته وي هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شوه دی ورکړي بعضې نکات دي لکه حفظ صحه مراعات سي هغه ډیر ښه ده د مور کې کوشش وکړي چې ماسک استفاده کړي که ماسک نه کوي سي او د سمال یو شخص خپل مخ او پزه باندې تاو کړي خپل لاسونه پریمینځي خپل سینه پریمینځي پاکه سوتره به با دغه نه کوي چې خپل ماشوم په غېږ کې واخلي او د شوه دی ورته ورکړي نو د کورونا مرض هیڅ داسې مامانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شوه دی ورنه کی درحال چې د مور شوه دی ډېرې ګټورې هم دي او کوي چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کی قوي کی
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندې اوسئ
مننه خیر سي
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
هرکلی
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي
جوړوونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست ایا داسې کورنۍ سره مخ شوي یاست چې د کور لپاره خوراکي توکي دومره ډېر اخلي چې بیا خراب وي او یا داسې کورنۍ چې خوراکي توکي بیخي کم اخلي او کله چې میلمه یا څوک ورکره راشي نو بیا ورختا وي په کور کې خوراکي توکي لکه اوړه غوړي او داسې نور باید په کوم اندازه واخیستل شي نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ یو تن د کورنۍ مسایلو له کارپو سره مرکه هم پرې لرو راسره پاتې شئ قدر منوریدونکو هر کورنۍ ځانته ځانګړي اصول او قوانين لري چې د هغه اصول او قوانینو پر بنسټ خپل کورنۍ مسائل مختبيي ځینې کورنۍ خو د میاشتې لپاره خپل کور ته خرڅ راوړي لکه وړه غوړي بوره چای او داس نور او ځینې کورنۍ خو بیا اند سو میاشتې لپاره کور ته خوراکي توکي اخلي چې ځینې وخت د ناسمې ساتنې له کبله خراب هم شي او په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې روزمره د کور لپاره سودا راوړي چې دا کار هم بیا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي دا نګرهار ولایت اوسیدونکو احمد وای چې د دوی عادت دی د کور سودا لګراوړي او کله خو میلمه په کور کې ناست وي او د دوی سودا خلاصوي نو موږ زیاتوي
یاره ډیره وخت زمونږ د کورنۍ عادت مون دغه دی کم کم ما غراوړو مثلا یو پاکټ غوړي یا د 3 کیلو کیلو په اندازه باندې چې کورنۍ مغټه ده موږ د ست توقع وی چې دغه مواد خراب نشي خو په دې صورت کې ډیره وخت کیږي چې دغه خزي یعنی دوه ورځې درې ورځې ور باندې وخت وي په کور کې لکه نو بیا خلاص شوی یا ورځې خلاص شوی یا غوړي یا بوره یا چای خلاص شوی وي دوی څه خبرم نه وي بیا درې ورځې څلور ورځې ورسته مونږ ته دا وای چې یاره دا زمونږ په کور کې مواد خلاص شي نو دا ډیر بیا سړی ته قارم ورشي چې د افغانستان شرایط هم دغه سدي ځینې وخت سړی په جیب کې پیسې وي نه وي بیا واقعا هم ډیر یو داسې په قارم شو کورنۍ کې چې تاسو باید مونږ ته مخکې ویلې وافته مخکې راته ویلې درې ورځې څلور ورځې مخکې راته ویلې چې مونږ سره یو څه د دې چارم کړی وي نو په خپل ټایم باندې چې مونږ ته نه وایي چې تاسو مواد راوړئ داسې پکې دوه ورځې درې ورځې تیر شي مواد خلاص شي یا ملمره شي او نه څپې ضرورت شي بیا مونږ ته دوه وایي شي دا سم مواد خلاص شوی خوراکي مواد به موږ ته کارم راشي خو بیا عادت یې نه جوړ شوی به یې عادت نه جوړ شوی
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکو حشمت وای چې دوی بیا په کور کې کلچ سودا راوړي نو د څو میاشتو لپاره اخلي ځکه یو خوا په دې نرخونو اعتبار نشته او لبل پلو کله نه کله میلمه یا څوک کور ته راځي نو باید هر څه په کور کې وي
موږ چې یو میاشت لپاره یا دوه میاشت لپاره مخکې حبوبات لکه اوړه لکه غوړي لکه دال او همداسې ناخوت د شوینه د دوه میاشت درې میاشت مخکې اخلو چې یو خو د افغانستان باندې داسې اعتبار نشته کله د شوینه جیک سي کله کاته سي کله پیسې نه کله سړی یو نه خوښي چې در باندې غږ راشي چې اله دا شی نشته کور کې دا شی نشته کور کې دا شی نشته د له خاطر مخکې له مخکې ډیر شی نه اخلو او بعض وخت دا شی نه ډیر وخت په مسه پاتې خراب سي میسته واچو به ډیر افسوس کوو مونږه تکویم لرو چې دا شی نه چرابو کله دا کورنۍ همداسې واچي تکوي کې او چې نیو راوړو باندې نیو به استفاده وکي ازور چې پاتې عمل ته پاتې یو موګاک به خوړیا چنجي به کوي یا عمل ته پراته نه پراته تر اخره پورې
نو موړای وای کله خدا خوراکي توکي خرابم شي او یای په مصرف کې لډیر اسراف څخه کار واخیستل شي خو بیا هم دوی زیات خوراکي توکي راوړل کور ته عادت دی د پکتیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حسوی ساوای چې دوی د کور اصول دادي کله چې یو هفته پاتې وي چې خوراکي توکي تمام شي نو دوی لست جوړوي او د کور ټوله سودا دی وی میاشتې لپاره اخلي
میاشتنی ماشونه یا هغه بودیجش موږ د خوراکي توکو لپاره کور کې بیل کړی دا هغه ته په کتو سره خپل خوراکي توکي اخلو او د میاشت په پای کې یعنی کله چې
تقریبا یو هفته یا څه کم یا څه ډیر ورځې د دې خوراکي توکو ختمېدو ته پاتې وي، بیا یو لس ترتیبه او دغه ټول خوراکي توکي چې وریجې غوړي او پاته تر میو تر نورو توکو پورې د خوراکي توکو نه بیل اوسیږي. دا شوینده ما دا ټول شیان چې څومره د بل میاشت دپاره اړتیا ورته لرو هغه ترتیبه او را اخلي، ځکه چې په افغانستان کې شرایط په دې ډول سره موږ مثلا پیشبینی کولی شو چې باید په کور کې څه نه څه موجود اوسیږي او یوه هفته مخکې دغه ټول شیان را واخیستل شي، ځکه چې اکثره وخت کورنیو کې حتی دومره بودیجه هم بیا نه وي چې که د یوه شي نه کم راشي هغه تکمیل کړی شي. نو ښه به دا وي چې یوه هفته مخکې د خپل ټول خوراکي توکي او ټول وسایل چک کړی شي او د هماغه په اساس باندې هغه نیمګړتیاوې چې پکې دي او کمښت سره چې مخ کېږي هغه توکي بیا واخیستل شي.
نوموړی زیاتوي چې د یوې میاشتې څخه د زیات خوراکي توکو د اخیستلو بودیجه هم نه لري، او بله دا چې د خوراکي توکو د ساتلو لپاره داسې ځای هم په کور کې نه لري چې د څو میاشتو سودا په یو ځل واخلي.
پخوا به تر ډېره حده مثلا د کوپونو موضوع او یا هم اکثره خلکو به داسې کوشش کوو چې ډېر پس انداز به کوو، حتی د خوراکي توکو که هغه وریژې وي که هغه دال و یا غوړي و دا شیانو یعنې په بوجیو په ټیمونو په داسې وضعیت کې به دوی ساتلې. خو فعلا هغه وضعیت هم نشو موږ تطبیقولی، یو خو په میاشت کې بودیجه دومره نه ده چې د پس انداز دپاره په بوجیو وریژو دا شیان هم واخلي او پس اندازې کې، او بل دا چې تر ډېره حده کورونه هم اکثره وخت کرایي اوسیږي، نو که چیرې سړی مال انتقالوي دا شیان ځان سره نشي انتقالولی. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بودیجه بسنه نه ورته کوي چې اندازې نه ډېر شی واخلي سړی دومره ډېر.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکي او په کابل کې د کوچیانو د چارو سمون عامر شریف الله شریف وایي چې کورنۍ باید خپل میاشتنی عواید وسنجوي، دا عوایدو سره سم خپل د کور میاشتنی خرڅ واخلي، نه دومره ډیر چې خراب شي او نه دومره لږ چې بیا له ستونزو سره مخ وي.
زه په دې حق له بدونه ویم، بعضی شی نه دي چې هغه باید چې ډیر واخیستل شي، بعضی دي چې هغه کم واخیستل شي، لکه وس اوریږي شوی غوړی شلو وړو شلو دا شینه چې دا باید د میاشتې لپاره واخیستل شي، ځکه چې هره ورځ دا اخیستل کیږي نه، او یو دسی ایجنسی چې هغه د هفته د فارغ اخیستل کیږي، او یو دسی دقیق ایجنسی لکه روزانه اخیستل کیږي یا په دویم ورځ کې کرومیان شو پالک شو او غوښه شوله دا شنه بینډۍ شولې، نو دا روزانه یا په دویم ورځ باندې اخیستل کیږي. نو زما هله د ټولو هیوادوالو نه او بیا کورنۍ نه چې دا زیاته اخیستل کیږي زیاته مخنیدي، ځکه چې خرافیږي او خپل کم کیفیت چې دا غد لا سور کوي او کم چې اخلي کم خو په دې خنۍ ځکه زمو هیواد خدا شانت دي، څوک روزګار ته تلې کار ته وجپی ته تلې څوک غریبۍ ته تلې څوک پټی ته تلې ناڅه په ملمان راشي خپلوان راشي، نو باید سړی درمیانه حرکتو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په دغه شکل باندې، نو ډیره به خي ځنې شي نه روزماره ځنې په دویمه ورځ ځنې په هفته کې او ځنې په میاشت کې.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر من اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور لپاره خوراکي توکي له حده ډیر اخلي او ځینې کورنۍ بیا کم، او د کور لپاره باید څومره خوراکي توکي واخیستل شي، دا د دې تورته پوښتنې مو د کورنۍ مسایلو لپاره په محمد ولی منګل څخه کړي چې ورته تاسو ته پام را اړوم.
Thank you.
زینی خلک کورونو ته البته د خوراکي توکي لکه وړه وریجي غوړي ډېر ډېر اخلي، د څو میاشتو دپاره اخلي چې هغه بیا خرابیږي یا کورنۍ زرزر مصرفوي، اصراف پکې کېږي. ولې داسې کار کوي، ولې دومره ډېر اخلي؟
ځینې خلک دي چې مثلا په اطرافو کې اوسېږي، په کلو بنډو کې اوسېږي، دوی د څو میاشتو دپاره د بازار نه خوراکي توکي راوړي، ذخیره کوي، چې ځکه په یو ځل باندې که دوی هر ځله د بازار نه لری منطقو ته لری سیمو ته کلیو بنډو ته خرڅ خوراک راوړي، دا نو بیا ډېر مصرف هم پر مصرفه تمامېږي، ورته کرایه او د شیانې پسې راځي. نو دوی ځکه یو ځل راوړي، خرڅ راوړي د کور دپاره.
ځینې کورنۍ برعکس دي، مثلا خوراکي توکي ډېر لږ اخلي، او یا یې که اخلي هم په هغه ورځې اخلي چې بیخي تمام وي، خلاص وي، میلمه راغلی وي، ناست وي، دوی کره خوراکي توکي نه وي، بیا کم کم لږ لږ اخلي. دلته والې علت څه بولئ؟
ځینې ډېر تنبل وي، مطلب که په کور کې ورته ووایي چې سودا راوړه، سودا نشته، نن یې راوړم، سبا یې راوړم، بالاخره داسې حالت ته ورسېږي. تا خبره چې میلمانه راشي، د میلمه په ورځ بیا په سودا پسې سرګردانه ګرځي او سودا راوړي. او ځینې خلک دي چې بیا اقتصادي توان یې نه وي چې دوی سودا راوړي، په کور کې سودا ایښي.
د کور دپاره، د کورنۍ دپاره خوراکي توکي باید څومره واخیستل شي ستاسو په نظر؟
د کور دپاره په مناسب سامان باید واخیستل شي چې نه خراب شي، نه فرسوده شي. دومره سامان چې څوک اقتصادي توان لري، چې هغه مثلا د میاشتې دپاره، نهایت د یوې میاشتې دپاره، دوی باید هغه هغه واخلي، خوراکي مواد واخلي چې تر یوې میاشتې پورې دوی ته کفایت وکړي.
ران دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ. Show me.